افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې اومه ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا اومه د می میاشتې اوویشتمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ورځې 22,000 کسانو ته پاکې اوبه رسوي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستیو سیلابونو د اوبو رسولو ګڼې شبکې ختمې کړې چې ورسره زیاتې کورنۍ د څښاک، پاکو اوبو، پخلي او ځان مینځلو لپاره له اوبو بې برخې سوي دي. یونیسف افغانستان د یو عکس په خپرولو سره لیکلي چې هر ورځ څه باندې 2,000 کسانو ته په ټانکرونو کې پاکې اوبه وړي او هر کس ته شاوخوا 15 لیټره اوبه رسیږي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، غور، فاریاب، بدخشان او نور ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه زره کسان یې اغېزمن کړي چې یوه لویه برخه له دې خلکو د څښاک، پاکو اوبو او کافي خوړو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړولو چارې پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه 30 کیلومتره اوږده ده او په 2.5 کلونو کې به بشپړ شي. د راپورونو له مخې د دې پروژې تړون له افغان ګاما شرکت سره د څه باندې 350 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان د ایران د بندرونو له لارې له ترکیې او اروپا سره ونښلول شي. د قطر د همکاریو وزیر لولوا بن راشد الخاطر د سویډن د نړیوال پراختیا او بهرنی سوداګری له وزیر یوهان فورسیل سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د چارواکي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د افغانستان، غزې او اوکراین په اړه بحثونه کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ملګري ملتونه په پام کې لري چې د جون د 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د لوړې کچې غونډه جوړه کړي. د دوحې درېمه دې غونډه کې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د قطر او ملګرو ملتونو چارواکو هم د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلي او هغوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالب چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د قطر د غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي او منسجم ډول د نړیوالې ټولنې د تعامل زیاتوالی شول سوی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن سهار وختي ویلي چې د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې د بې ځایه سویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اجنس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په رفح کې د حماس پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده او په هغو راپورونو خبر دی چې په پیښه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. د غزې روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل حملو 15 کسان شهیدان کړي او په لسګونو نور ټپیان کړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ وایي یوې الوتکې په رفح کې د حماس یو مرکز ویشتلی چې په وینا یې د حماس د پام وړ تروریستان هلته فعال وو. تکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه هسپانیا ته ولاړ سي چې هلته به د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز هرکلی وکړي. د اسپانیا حکومت د دغه رسمي سفر خبر پرون ورکړی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په ویلامیا کې ویلي صدر اعظم سانچیز به غرمه مهال د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی هرکلی وکړي. وروسته به دواړه په یوه خبري کنفرانس کې خبرې وکړي. د امریکا سی این این ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې ولودیمیر زیلنسکی به سبا سه‌شنبه پرتګال ته هم سفر وکړي او داسې وخت دا سفر کیږي چې زیلنسکی له خپلو غربي متحدانو د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. کلکتا نایت رایډرز لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سرشکل اتلس و. کلکتې لوبډلې تېره شپه په چینای ښار کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم د 2 وکټو په توپیر مات او د دریم ځل لپاره یې د هند غوره لیگ اتلولي په خپل نوم کړه. لومړی بیټنګ حیدرآباد ټیم کړی و چې 144 منډې هدف ورکړ. کلکتا په 11 اوور کې دغه هدف ته ورسېد. په کلکتې ټیم کې د افغانستان پیلیز توپ وهون کی او وکټ ساتون کی رحمن الله ګربز هم شامل وو. ګربز د هند غوړ لیگ په دې مهمه لوبه کې د خپل ټیم کلکتې په ګټه 9 منډې جوړ کړې چې 2 پجیزي او 15 څلوریزې پکې شامل دي. کلکتا نایت رایډرز ټیم د هند د مشهور فلمي ستوري شاهرخ خان دی چې افغانستان او د نړۍ ګوټ ګوټ کې ګڼ مینوال لري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانه ولولي ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسی. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. د پاکستان د کورونا چارو وزیر افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران ونیسي.
ہم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
مگر افغانستان نے موقت حکومت غوڑو چھے بختیار شاہ قاری عبداللہ او خان لالا جرونی سیم
یو بنسٹ وی پکار دا دوہی پدریم غنڈ کی دا نور و اڑخونو جغون ہم واوی دل سی
تنہو شرط و شروط های طالبان را تنزیر
دو یواتی باید طالبان و شرطو نو نمانی او دا خبر و فرصت ور نفری دل تا افغان مرمانی همشتا چارتیا لری واوی دل شی.
کونړ کې ورستیو سیلابونو خلک زیانمن کړي. پر ډیورند کرښه قومي مشرانو د امن د ټینګښت په هدف غونډه کړي.
د وخت په وخت افغانستان پاکستان په بورډر نه بو وقاعده د نستای کې دو د کوم د هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیای شو هغه مشکل وال تورک شو.
د حماس وسله ورې ډلې بیا پر اسرائیل حمله کړې دي. په دې خبرونه کې د هند کرکټ د غوړ لیگ د پایلوبي په باب هم راپور خبرو. د خبرونه په دوه منیمایي کې و مورات پروګرام خبري چې له متفاوت زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته پکې کتنه شوې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان د کورونا چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پرشپوشوشتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبري کړي. نقوی تور لګولې چې د ټي ټي پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونا چارو وزیر د ترګندونو په تړاو څنډې ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د رهبر نورولی محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ټي ټي پی مشرتابه په افغانستان کې ده او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنټ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړې توګه د ټي ټي پی امیر رولی محسود او قمندان عظمت الله محسود او څومره هم چې د ټي ټي پی اصلي مشرتابه هلته دي هغوی ژر ونیسي. موږ افغانستان سره ښې اړیکې غواړو، خو دا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغوی هم موږ ته لاس راکړي او پرې نږدي چې له خپلې خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نور هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کیږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ تیره روژه چې مارچ میاشت وه ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ټي ټي پي یو مهم قمندان وژلی دی. دغه قمندان په سبا په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کراوالی او رښتیا نه شي تاییدولی ښکاره شو او ویې ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د استاجو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربان سلاته ورسېدې. په اگست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ټي ټي پی یو بنسټګر عمر خالد خراسانی او دوه نور مشران د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ټي ټي پی په سپتمبر کې د اوربان د پای ته رسېدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کیږي، خو دا یې رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤلیت دوی ته راجې نشي.
پې په هرات ولایت کې ځینی زلزله ځپلی وای چې له شاوخوا اتو میاشتو وروسته هم د سرپناه ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د دوی د ویجاړو سویو کورونو د ترمیم په برخه کې لجمنو سره سره په دې برخه کې ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی.
نیما ویجاړ سوی کورونه هغه چې په هرات ولایت کې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په زلزلو کې وران سوی او ظاهراً تر اوسه یې د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي د خپل ورځني ژوند لپاره د اوبو او خوړو د برابرولو توان نه لري، نو څنګه خپل ویجاړ سوي کورونه بیرته ورغوي؟ دوی د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي سره له دې چې لیست یې اخیستی او ارزونه یې هم کړې، خو دوی سره یې د کورونو د ترمیمولو په برخه کې تر اوسه مرسته نه ده کړې. د دایکنډي اصلي اوسیدونکی محمد چې د اسلام کلا هرات پر لوی لار ژوند کوي وایي د خپل کور د درسویو دیوالونو د بیا رغونې توان نه لري.
کورونو درزونه کړي چې باران وي او په دیوالونو را بهیږي، موږ د دیوال له پاسه پرې پلاستیک اچو، ټول دیوالونه همداسې خراب شوي، اندېښمن یو، پیسې هم نشته چې بیرته یې ورغو، دولت هم موږ سره مرسته نه ده کړې چې بیرته دا کورونه جوړ کړو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي وایي چې د تره د زوی کور یې د 2023 کال د اکتوبر په زلزله کې ویجاړ سوی، که څه هم د مرستو په لیست کې نوم نیول سوی و خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوی.
ما د تره د زوی کور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی، هغه یې په لیست کې نیولی و خو نور معلوم نه سول او کوم ځواب به هم ترلاسه نه کړ چې له دوی سره به مرسته کیږي او کنه کیږي.
د هرات ولایت د 15 ناحیې اوسیدونکي دون کای جاوید هم ورته شکایت لري.
بعد خورای مترک کرده بود گفتن ما اینو ترمیم میکنیم.
زموږ ځنی کورونا در شوی و ویل چې ترمیم به وکړو، مرسته به در سره کوو. هغه سروې چې کړي نور هیڅ موږ سره همکاري او مرسته ونه کړه.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ هغه ځای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلې مرکز بلل کېده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکی عمران هم له خلکو سره د مرستو په پایله کې د نویو جوړې شویو کورونو په اړه نیوکه کوي. د دې خبره دغه کورونه د ډیرو غړو لرونکو کورنیو د اړتیاو پر بنسټ نه دي جوړ شوي.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده میا یک اتاق 3-4 درست میکنه،
اته کسیزی کورنۍ ته دوی راځي، درې په څلور کې کوټه جوړوي، یو 2 متر دالیز ورته جوړوي، داسې کور ورته جوړوي چې 2.5 یا 3 متر دی. نو حد اقل که دوی چې له خلکو سره مرسته کوي باید د مرسته خپل د خلکو په لاس کې ورکړي چې دوی خپل خښتې واخلي او ځانونو ته د ژوند کولو وړ کورونه جوړ کړي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د ولی ویان نثار احمد الیاس د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې او له هغې وروسته د څو پر لپسې ویجاړوونکو زلزلو او تر زلزلو وروسته د ټکانونو شاهد و. دغه زلزلو کې سلګونه کسان مړه شول او دغه شان 40,000 کورونه یې په بشپړ یا قسمي توګه ویجاړ کړل. که څه هم ملي او نړیوالو مرستندویه ادارو، سوداګرو او اشخاصو په لومړیو کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړې او د طالبانو د حکومت لخوا د مرستو او کورونو د جوړولو لپاره یو کمیسیون هم جوړ سه، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم د دوی اصلي ننګونه چې د سرپناه نشتون دی ورته رسیدنه نه ده سوي. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک په خپل ګډ راپور کې چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې خپور کړی و ویلي و چې د هرات د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنې ښودلې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سولې ډیالوګ په نوم بنسټ په قطر کې د درېمې غونډې په تړه وایي د افغان ولس د رښتینو استازو او د طالبانو د باصلاحیت پلاوي له موجودیت پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نه سي. د دې بنسټ یوې چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې طالبان په جدي ډول خبرو تکشې نوي.
د دوه له درې میناستې د غښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې خزو او د بشري حقوقو د فعالانو د استادو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوی له حضور پرته هر نړیواله هڅه بېګټه ده. د بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د اکشن می په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپل اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت په اړه د هواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نائب زاده ازادي رادیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د بصلاحیت پلاو لګټون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لارې د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوه د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خود بشری حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوري بیل دی. پورپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشر او د بشری حقونو فعال رودا بی فروتن ازادي رادیو ته وویل چې افغان مترزي ښځو ته باید د دوه په درې مغونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګری ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط او شروط های طالب را نپذیرند.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یو بل معترض ازکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز خزي حلته نوي د افغانستان د خلکو د استاذ په توګه خبري ونه کړي، له بعد مرغه سره لدی چې ورته خوشبينه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
تاکل شوی د دوه درې مغونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استاذو په حضور کې جوړ شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوه د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوه د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوه د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
او سمیو بهرنی مسله چیړو. د حماس وسلول ډلې پرون پر اسرائیل د توغندیو بریدونه کړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې ترهګری سازمان ګڼي ویلي دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې د اسرائیل لخوا د شپږ دېرش زره فلسطینانو د وژلو په غچ کې کړي اخو د اسرائیل پوز ویلی د حماس ورستی بریدون شي چې پر رفح کې باید پوزي عملیات دوام پیدا کړي. نور جزئیات له سفی الله ستانګزینه.
اسرائیل تایید کړ چې لرافت خلک تر لږه اته میزایل د دوی په خاورتو غول شوی. د اسرائیل پاوز په یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل لدی ډلې څو میزایل تعقیب او نسکور کړي. د اسرائیل مرستندوی او ژغورون کې سازمان خبر ورکړي چې یو کس د تلابیب په هرسلیا ښار کې ساتي ټپی شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم په تلابیب کې د خطر د زنګونو ویډیوګانې خبرې کړي چې ورسره خلک ځانونه خوندي سیمو ته رسوي. همدارس د یو راکټ د لګیدو په نتیجه کې د یو ودانۍ تخریب شوی برخې هم ښکاري. د پتیرو څلورو میاشتو کې لمړی ځل چې پر اسرائیل راکټي برید کیږي. د یک شنبه ورځې د برید مسولیت د حماس جنگي برخې منله. حماس د امریکا او اروپا لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. حماس ویلي د یک شنبه پر ورځ برید په غزه تړنګ د اسرائیل د بریدونو په غاچ کې کړي چې په خبره شپږ ډیر زره فلسطینیان پکې وژل شوي. پر تل ابیب د میزایلو له لګیدو وروسته د اسرائیل هوایي چلند سازمان خبر ورکړ چې ممکن الوتنې له خنډ سره مخ شي. پر اسرائیل د حماس د دغو تازه توغندیزو بریدونو په خبرګون د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر بینی ګانس ویلي دغه بریدونه ښیي چې اسرائیل د خبره باید پر افخار کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. اسرائیل ویلي رافه د حماس د وسلوالو ورسته پټنځای لري او دوی د حماس د لمنځه وړلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوا ګالانت هم رافه د تللی و څو له اسرائیلي پوځیانو سره له نږدې وګوري. هغه ویلي د اسرائیلي ارغملو د ستنولو لپاره له ټولو پوځي او ډیپلوماتیکو لارو کار اخلي. لومړی وار د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو د اسرائیل په خاوره پراخ بریدونه وکړل چې په یو ورځ د راپورونو له مخې څه باندې 1200 کسان مړه او شاوخوا 2500 نور ارغمل ونیول. د ارغمل لړلې ګڼ د فلسطینی بندیانو د اخلاصون په بدل کې خوش شول. خو اسرائیل وایي لا هم شاوخوا سل تنه ارغمل له حماس سره پاتې دي چې دوی د اخلاصون لپاره پوځي عملیات کوي. د حماس د بریدونو په خبرګون اسرائیل په غزه ترنګ خپل پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې غزه روغتیا وزارت د ورستوي شمیرو له مخې لکتر لګه شپږ ډیر زره فلسطینیان تر دې دمه وژل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پکتیا کې مالداران غوښتنه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره دی بازار پیدا سي.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دی د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله توول
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده. اوس د دې لپاره کډ پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخه کې ځینې برنامه تر لاسلاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپنوم یو راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایق زو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې وګان دي توزیع کو سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په زینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو مالداران ته خدمات وړاندې کوو اکثره مالداران د موږ نه د الکای مسنوي غوښتنه کوي
او بل موږ د محصولاتو د حیواني د ملدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هلند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسینونه موږ سره کومه کونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطې دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پزنګړې ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري وسم ورزو د کرکټ نړۍ ته. د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د سرجنی پړاو اتلولی د کلکتا نایت رایدرز لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې کلکتې د اتو وکټو په توپیر سنرایزرز حیدرآباد ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړی رحمن الله ګربز هم په پایلوبه کې د کلکتې په ګټه شلوبه وکړه. نور جزئیات له بختیار ساحل نه.
د هندستان غوره لیگ ای پی ایل سیالیو د سګنی پړاو وتلولی د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې وګټله. د یک شنبه پورز د می میاشتې په شپږشتمه نیټه د ای پی ایل لیگ پایلو به د کلکتا نایټ رایډرز او سنرایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ تر سره شو چې د اتو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شو. دا دریم ځل دی چې کلکتا د ای پی ایل سیالیو وتلولی ګټي. دغه پایلو به د هندستان په چنای ښار کې تر سره شو. حیدرآباد د پچ تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړ او د ټولو لوبغاړو تر سوځیدو وروسته یې په 13.3 اورونو کې یو دویار لس منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس څلیریش او ایډن مارکرم شل منډې جوړې کړې. د کلکتې لپاره په توپ اچونه کې انډری رسل درې، میچل سټارک او هرشیت رانا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د کلکتې لوبډلې هدف د یولسم اور په درېیم توپ پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 250 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 39 منډې ترسره کړې. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه میچل سټارک وګټله او د لیګ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکخ منډه جوړونکی ویرات کوهلی وو، هغه 141 منډې کړې وې او هرشل پټیل چې څلیریش وکټې اخیستې وې د غوره تو اچونکي په توګه ونومول شو. سکل په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوین الحق تر ټولو زیاتې 14 وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزي تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې وې. د ولدا چې د آی پی ایل لیګ د پایلوبې مراسمو ته د نورو میلمنو ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم وربلل شوی وو.
د خوست د سرحدي سیمو جنو قومي مخاورو د کورمه د بیلابیلو قومونو له مشرانو سره د امن او د جنو پرتو ستونزو د هواري لپاره ډیورند کرښه ته چیرمه غونډه کړې ده. د دوړو لوريو مشرانو ویلي چې د غلام خان بندر سربیره د خوست نوري لارې چې کورمه ته غزیدلې هغه د هم خلاصې سي. نور حل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرخه ته نږدې جرګه کړي او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکولو لارې هواروي. دوی همدارز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تاګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تاګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ سیدون کی ملک حافظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو گدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چو کې بستون ضرورلا د قومي سپنګيري بروغل اماغه خبره به خلق نلا. نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزيز پدې منځګه کې کایې هوته وی کې دې هوته وی سستون دي چوي ان شاء الله موږ به خبرو لیلارې حل کوو او موږ ته د دې طرف نام ډاډ ورکړل شو چې پاینده کې به موږ لیلارې مخلصيږي تجارت به مخلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسيږي چې لیوي خو په خپل کې دوستي لري او بل خو یې راپورته کیدون کې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د ورستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
د ګور د ډېر زړې د مودې پښتو ایومونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دین هغه راسینه دا کیسه کیږي د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بورډر نه وبو وقایده د نستای کې دو د کوم دی هغه مشکل وای یا د مو مشکل وای ابو سره خیا شو هغه مشکل بال تورک شو بیا به یو فیصله د مانځه فیصله به مانځه راغله هغه نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به په هغه مال کولو نو دا د څو وختونو لګ دی کی کمای راغله ده وای مو به دا کوشش وی دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لور خلکو قربان ته تګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زاز میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا خپه روح خلاصه شي د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بلچته مشنختی ته ضرورت دي تذکرې دي لارې بخلصيږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ به خپل مشرانو سره کوو.
د خوست او کرم مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پرخوالې په دې پورې تړلې دي چې د دواړو خواو د میشتو ولسونو په خوانه یو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت پر کول شي. د کورم یو بل اوسیدونکو سید ذوالفقار علی شوایی
د کوم ستونزې دي د ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیارې اورو او خبرو په تروزه کې یو بل سره مرشتې دي مذهب مې یو دي ریواج مې یو دي ژبه مې یو دي کلچر مې یو دي د ټولې مسلې به ان شاء الله زه خوشمنیم ته نورې سره مسلې دي د جرګې په لیارې اوري.
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوری غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه اوسېږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ را تګ ستونزمن کړی خو پخوا یادو قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو له سید شنواری سره خپل ومه ورسته خراغلی. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړي. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیان کې پر سیلانیانو له بری درسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. یو خو تر هڅه لمړی د تیرې ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی.
یا حسین
د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون طالبان د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلې. د سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدل.
کېدای شي وی کېدای شي نه وی مګر دا تجربه خو درې دی چې اوس پوری په ډیرو حالتونو کې دا حالات راغلي دي چې په خپل تیارا د خارجي عوامل لوجه نه هم سقوط کړي.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشي کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشي اعلان وکړ خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپو چپتی راکړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فینی ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف خکارنه شي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف حمل لري.
د خلکو د خلو
یا د زحمتونو پیسې دي ولس حق لري چې پوښتنه د دوی پیسې چیرته مصرفيږي شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي د دوی د صحت مسلې کې دولت څه کوي د دوی د تحصیل په ځای کې دولت څه کوي
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوه له تړون په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود
جمهور رئیس اوباما او د هغې وروسته جمهور رئیس ټرمپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونه اوسېږي او یو شکل د افغانستان جنګ خپلې خواوې د افغانستان نه راوکړي
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ ام په کډری لحاظ باندې دام په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وسات لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریښودل
خاص باور وکړي چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده اما د یو چټرود په بهراني مامور خبره منل کېده
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی افراسیاب خټک وای طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه او داعش نوی پروژه را روانه ده خو ایمل ولی خان ویلی پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري
طالبانو چې د معاهده کوله د افغانستان کې نو د پاکستان کې دلته نو دوه ته تل تاسو ته بلونه دا دلته پاکستان پاسپورت به تل
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستيال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوی چورله کې د مړو په جنازه کې ګډون وکړ تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهيم رئیسي او خارجه وزیر امیر عبد اللهیان چورله کا له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یو ولس دولتي چارواکي په کلو لا پښول کچان د چورله کې د غرزدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیخي پلټنې ته کمیسون ګمارل دی خو اسرائیل په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسي لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سره و مګر په دغه سي مړی نه خپل رسمي خواشيني ایران سره شریکه کړي ده بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیخه طبيعي او د ایران د ولسمشر چورله کا خورا زړه وه
چرته اوارز دی راځي و غرونه و ته پیوي نو اولین تیار شي دوی نه مخ کې و دا د دې موانع ته نږدې و او خطر سره دا ډیر نږدې و نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاعي سی او د غریزونه جګیږي اخري تیارا چې د تیارې په څیر هغه هم جګیږي یا تصادم نه کیږي او دغه د مې تیارا چې د لپاره کافی اندازه وخت دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چې یا ټکر کې یا په هر علت باندې سقوط کې چدا خپل د سوال ورده دا سوال ورده
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون لکابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی د ابراهيم رئیسی د چورله کې د سقوط لامل کڅام د ایران غنو خارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لويش مې راټول شوی و خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې زینو ایرانیانو بیا دا خوندې رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوخی ترڅنګ تر دې هدا خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انزور خبره کړي د ایرانیانو د چورله کې لغورځېدو وروسته وعده کړي و چې رئیسی اختیار مرشي نو دوی به خوشحالي کې لوڅ انزورونه نشر کړي ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د آزادۍ غوښتنې لاریونونه ځپلي او زرګونه کسانې وژلي وو ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلې ویلي دي چې د ښځو د ژوند او آزادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خبرولو داغدار نه شي بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایرانی ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره زیاده او ډیر ضربه دا ځای جبران نشي د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګ دي او
حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو او لاغه ورسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځ ته نه وي راغلی، له دغه تشي څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشی اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بیل دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي د بودیجه له کورنۍ او عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیات سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپل مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لوري مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوی وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي او کومنګ دا خبره مخ ته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غیدې فن شو کوله، نو بیا د انتقاد تر اغلا د راضی او بدنامي کې دا مسائل راځي. یعنی ډیر مسائل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه د رسول ته چې پیسې ځانګړې کیږي ته دې یعنی نه غواړي چې ول سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو تار څخه ښکاري ولې دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وي چې یا سکیورټي مسائل ستونزه وي، امنیتي مسائل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولست تشویش کې نشي نور مسائل کې نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 201 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شو وو وی شاشار نه 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، د غیوات کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په خوانه قومندان جنرال سکاٹ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړ چې طالبانو د دوه هیل تړون په افغان ځواکونو د بيدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه محل حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړی دا هغه محل چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړو چې دوی د دوهې هوکړیا او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولی، مګر دا هم وایي چې له دې هواد د امریکایي عسکرو د وتو اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودي. جنرال سکاٹ میلر دا هم ویلی چې د افغانستان هوایی ځواک پیاوړی او خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغسې ساتلې وه چې تل په دوی اتکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا یې نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دی دا کړی ده چې طالبانو پس د دوهې تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړلې دغه دا یې درسته نه ده. مونږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بالاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بالاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دغه کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوهې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ په خپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل استراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودی سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجل کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تللي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پښو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غني داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شایې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکه دارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکه دارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملت پال پختون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر لویدیز نه د آسیا په طرف راګرځیدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کیږي یا ورکول کیږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیز او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوی او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناستې یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو به ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي. تاسو وګورئ نو دا څه شی دی؟ دا ڈیفیکٹو ریکگنیشن دی د طالبانو اسٹیٹ. اگر ڈی ریکگنائز شو دا ریکگنائز شو نو اسٹیٹ کولیپس نه کېدو. اسٹیٹ کولیپس شو امریکایو شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل. یعنی ذمہواری پہ افغانان واڑولا. حقیقت کی دئی منصوبہ دعویٰ چې افغانستان کی سٹیٹ کولیپس شي واڑی سر واسطے دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شي. چې ٹیررزم مرکز شي او سٹیٹ نوی نو مونږ به وایو چې اوس موږ څه کړو کو افغانستان یا افغانستان دی. نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته سلویشت ملین ڈالر کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنڈا نه ده. دا ڈپلومټان وایي بس خبره خلک چې کوم خبر دی هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خپلې ما باورې دوچ مایک باندې وویل چې سلویس ملیون ڈالر کیش ویکلی دی اخلي او وایي چې یعنی جواز سدی چې دا پیسې ورکوي. وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کوي ټو سیټ ا تھیف ٹو کیچ ا تھیف
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوز سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 ملیون ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند از قندار از بدخشان از گوشه کنار افغانستان خصوصا مردم بغلان نان گرم زیادتر برای ما رساندن. برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه چون تندور نیست گاز و پیشنی در اینجا بخند نبود تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش کمپل فرش خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې اووه نور کسان ټپیان دي چې درې افغانان او څلور نور یې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی ازادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي، خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسی کلی کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې دولس ټولګیو د جوړولو لپاره شپږ میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې رالیږلې وي، خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
دمراته وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی دي، کتابچو وادي ولا کتر سره کړی دي، سید په نامردی را سره کړی دي، اخلاص نه در سره کړی، اکی خطبه ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت سره سولې دي، دا شخص ز سړی کلالایم سلور را کابل ته کلالایم چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوالای دي، د موږ کلی نیت نه صدر زره کور کلی یو یوله سوه نفر به موږ کلم ور حساب وشو په خرنه کې د موږ په مرض باندې اخته شوي دي. یوله سوه نفر اوس د موږ دفتر ورې پروته دا زه نه سم هر سړی نه سره سوالی نه اوس سړی نه سره سوالی وسدار خو بیا بیا ورسوي باید حکومت راشي له ما سره د ما یا چې دی وکړه حکومت ماته کلینیک جوړ کړه د حالا په خاطر بیا راته جوړ کړه حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کړه زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حوالی زم زه لرم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع وچې د فعالانو تند غبرګون نه پارولي. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمیر فعالان ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هر ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه او هغوی سره یې تیره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نوروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یو بل موضوع په کندز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو و چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستۍ او سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزهي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلی دي. ویډیو کې ښکاري چې دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکه کې سیل برده درین گواره بده عین از کندوز برآمده سیاست سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
بابا جان بابا
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانۍ او ترڅنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده. اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تیر اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک وو پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډولونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیونه یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونډ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هره ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خوینه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن ووم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شنن لپاره د ازادۍ رادیو ووم ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مهیروي.